د خلکو د سوونو کلونو بلکې د زرونو کلونو عناناو رسم دی او دنیا هم په رسمیت پیژندل. بله لارې انتخابات فعلا خو یو سرپرست حکومت اعلان سوی دی. د سرپرست حکومت لپاره به دا ډېره ضروري نه وي، خو طبعا د یو قانون اساسي لاندې به کار کوي، چون د حکومت امورات او کارونه او اجراءات به قوانینو به مقررات او لوایحو نه کیږي. طبعا یو قانون به وي د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګي به په تمام معنا کوي او ارزو به هلته نه بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثیل پکې وي. هغه ورسته ګورو
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله ښایي د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکونکې وي. تر اوسه پورې چې موږ ګورو له یوې خوانه د طالبانو ژمنې شته دي، له بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي. په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ مقایسه له اوسني وضعیت سره څومره کوئ؟ آیا واقعا طالبان به د پخوا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې هم افغانانو او هم نړیوالې ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي؟
په دې اړه زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداري او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هیواد بې طالبو مخته نشي تلای، هیڅ هیواد بې د ټولو هیوادوالو د ګډ او اوژه د اوژه کار چې سره ملګري وي، اوژه په اوژه وي سره او کوشش وکړي او ارقریزي وکړي بې دې مخته نشي تلای. ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لیج او د لیج مکتب ته ځي، او زه به دا درته وایم چې زما د ریاست جمهوري په جریان کې او تر هغه د مخه چې مهاجر وو پاکستان کې، تر ټولو لوی درد مدا و چې زموږ سپین سرې زموږ سپین ږیري مریضان په پردي ډاکټره ته موږ بیوله او خپل هیواد مو دا توان نه درلود. او ډېر ځلې داسې پېښ شوي دي، بلکې مشخصتا دوه واره داسې پېښ شوي دي چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یوه شفاخانه کې هلته تداوی ته مجبور شوي، یا د کورنۍ اسایم هلته تداوی ته مجبور شوي، او د بل مسر لیدلي په شفاخانه. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاته ته عالي تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعثي، او موږ به د احتیاج خلاص کړي. ما تاسو ته وویل زما په رئیس جمهوري کې زما تر ټولو لوی درد دا و چې موږ به د علاج لپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوزو او هغه ته پیسې ځای سي او وخت ځای سي او زحمت وي. نو چې خپل لور مطالبه یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو، دا به افغانستان د عزت خاون کې او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواري دا ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخه ولاړ دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت دی.
مالنه کرزه سب طالبانو واکونی و او ظاهرن دا سخکاری چې ټول هی لاري کوم پایله ته ونه رسیدل، ګن خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګل شمیر مخالف خای یا خای وصله ونه لري، خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دوو لورو ترمن جګړې کرکی بدبینۍ شته. اې تاسو دی وی ملي په خلاینې ارتیا نور وینه دی وی داسې پروسی چې دغه په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړی دوام پیدا کړي ترڅو مختلف لوري چې سره جنگونه کړي دي ترمنځ نفرتونه او کرکې خپرې شوې دي دا لمنځه ولاړ شي؟
دا هم ډیر 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 مهم سوال. کستا سو په یاد وی زما د حکومت په دوران کې په شروع کې یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت ما پر طالبانو تورونو ژغ وکړي، او دا ژغ مې په تکرار وار وار وکړ تل نه پوری دا ژغ کو دا ژغ مې هلته په دې وکړي چې هلته د خارجي قوتو د لاسه او نور عوامل د لاسه د طالبانو تحریک د ډېرو مشکل حالات سره مخامخ او مملکت مشکل حالات سره مخامخ. نو د هغه مشکلات د وجه دې سره مخامخ په خپل خاوره کې ما پر دې تورونو ژغ وکړي. تاسو مجبور نه راځي سر یوس نن تاسو ته دغه سوال په جواب کې دا وایم چې هغه کسان په یوه خاوره کې د افغانستان چې د ټولو افغانانو د هر کور مشترکه خاوره ده، هر څوک چې مشکل لري یا د فکری تضاد وجوي یا بل مشکل وي، مثلا په پنجشیر کې جنگ وسو متاسفانه کاشکې نه وای سوی، او د خبرو د لارې دا موضوع حل سوی وای. اوس ما یو کوشش روان دی، همدا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کوه تر هغه یوه لحظه دمخه ډاکټر سمدالله راته وویل چې یو کمیټه جوړ کړې ده د تحریک اسلامي د مسؤولینو سره یوځای د پنجشیر د مشرانو او علماو چې انشاءالله پنجشیر ته ولاړ شي او هلته به د جوړجاړي او د آرامش کوشش وکړي، چې موږ ډېر خوشحاله. نو افغانستان د دې هېواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور که دوه ماشومان وي او والدین وي، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي، او یو جلا هویت وي. دا افغانستان د نور ټول خلک سره مساوي حقدار دی.
ما غوښتل هم دغه پوښتنه وکړم، دا د مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنجشیر کې، ظاهرا هلته جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خارجي، او ټول کوشش باید وسي چې د سولې، د روغې او زموږ د خپلو نیکانو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړی دي، دا وسي او افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډېر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی چې دوی پیش قدم سي، او موږ به په دې کې مطلق ورسره ملګرو سره ټول افغانان فرد فرد چې دا مملکت د سولې، د کرارۍ او د خوشحالۍ او د ورورولۍ او برابرۍ په فضا کې ژوند سره وکړي، دا حق دی. او موږ په دې کې هر افغان باید، هر وطن دوست افغان باید په دې کې ملګری.
کرزی صاحب، په تېرو شلو کلونو کې چې د تاسو واکمنۍ پر مهال څه وروسته له تاسو نه په افغانستان کې ګڼ ملي بنسټونه رامنځته شول، داسې بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملي بڼه لري، او ګڼ خلک د دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري، څه فکر کوئ چې په دغه اوسني نظام کې یا له دې وروسته به د یو شمېر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تېرو کلونو کې پرې ډېره انرژي ضایع شوې، پیسې پرې ضایع شوې او کار پرې شوی؟
ډېره مهمه خبره ده. ملکي اداره ده، زموږ نورې ادارې دي، زموږ پولیس دي، زموږ روزل شوي د اردو کسان دي، نور داسې ډېر ځایونه دي، خدماتي تاسیسات، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، په میلیونهاو افغانان ځوانان روزل شوي. دا د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل شوي دي، او وامرېدل چې وزارت داخلي ته هم دغسې ران سو چې خلک راسي، دفاع ته هم ایران سوی دي، نورې ادارې ته هم سوی دي، ډیپلوماتیک سرویسونه هم دي. او دا د دې خاورې نه یوازې چې بنسټونه دي، بلکې د دې خاورې د ارزښت او ښېګڼې د تقویې عاملین دي. د دوی دوباره جلب، د دوی ادارې ته جلب، دا به ډېر ښه خبرې. او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اورېدل دي چې دوی به دا بیرته راغواړي، او دوی به ګماري او په دې حقره زموږ سره خبرې هم کړي دي چې په خوشحاله یو، خدای دې وکړي دا وسي او ژر تر ژره وسي.
کرزی صاحب، آیا د محمد اشرف غني د حکومت د سقوط او دا چې طالبان کابل ته راشي، په کابل باندې واک ټینګي، کومه بله لاره وه؟ ولې بین الافغاني خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې چې په نتیجه کې دغسې یو بدلون راغلی وي؟
ارزو خو همدا و چې هغسې وسي. ډېره هڅه مو دا وکړه په دې دوه کالو چې دا د امریکې د خوا د سولې پروسه شروع شوله، چې دا حقیقتا د سولې پروسه سي او نتیجې ته ورسېږي، خو متاسفانه هغسې ونه شوله. نو اوس به پر هغه ډېر خبرې نه کوم، هغه د سړی په خوا به دي سي متاسفانه چې وی ونه شوله. خو اوس به آیندې ته ګوره، کوشش به کړو چې د دې هېواد آینده روښانه وي او خلک یې خوشحاله او په سوله ورورګوري کې ژوند سره وکړي. هغه ته باید ژمن سو او همکار شو.
که وروستۍ پوښتنه وکړم، کرزی صاحب، هغه دا چې په تېرو شلو کالونو کې هغه د تاسو په واکمنۍ کې و، که هغه په وروسته حکومتونو کې و، او هغه که د نړیوالې ټولنې اړخ ته و، څه ناسم ولاړل؟ هغه جګړه چې شل کاله مخکې باید پای ته رسېدلې وای، شل کاله یې دوام وکړ او بیرته موږ په هماغه نقطه کې یو چې شل کاله مخکې.
بله، متاسفانه ډېر څه ناسم ولاړه. اول ناسم دا و چې د طالبانو اسلامي تحریک باچ د بون غونډې ته دعوت سوی وای، او ورته ناست وای او په هغه مذاکرات کې وای. وروسته بیا ډېر څه سم ولاړل، متاسفانه چې هغه تر اوس یې ځای د خبرو نه دی، بیا پر قرار خبرې شروع کړو. خو که ټول شی سم وای، نن به افغانستان دې شل کال کې ډېره وده کړې وای، او خدای دې چې اوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو، هلته چې اشتباه وي چې مخکې سوي دي، اوس یې تکرار نه کړو، او دا هېواد مو د روغې جوړې خوشحالۍ یو خط ولاړ شي او د ترقۍ یو خط.
ډېره تمنا کرزی صاحب،
کور ودان. مننه.
پخوانی ولس مشر حمید کرزی و چې د ازادي رادیو د خبريال اجمل ان پښتونې